محمد صالح باشد.
السلام علیکم. د شنبه ده د غوی اسور اوشتمه د میمشتې اولسمه په دې یو ساعته خبرونه کې یو ډله غرختون کینجونی د دشت برچی شونځې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره لوړې څوکې ته وختلې.
موږ وختل چې د دې کوهنوردی سره وخیو چې تاسو تر ټولو پاس کار کوي، موږ بیا هم نه تسلیمېږو.
په لغمان کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي. په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د سړکونو پر خوندیتوب بحث کوو. دا هم وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان له اسرائیل په غزه تړنګ کې د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د وسلولو طالبانو د بیلستې ویډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو. د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزه ښار پر ګڼو برخو بیا درنې بمباري وکړې. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په دې اړه اعلامیه کې ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هېواد یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له سیاسي حل لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو لوریو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په اعلامیه کې د قریشي په حواله زیاته شوې چې له افغانستان د نړیوالو پوځیانو مسؤلانه وتل، د تاوتریخوالي کمول، دایمی اوربان او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي ترلاسه کولو لپاره د موجوده موقع کارول خورا اهمیت لري. د وسلولو طالبانو د بیلستوي ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو او زوی د هغه ځایناستې وټاکل سو. د راپورونو له مخې د ملا عبدالمنان نیازی د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د بیلستوي ډلې سلګونه پلویانو او غړو محمد خالد نیازی خپل مشر وټاکه. خالد نیازی آزادی رادیو تو ویل چه د خپل پلار لار با تعقیبوي.
مم همون ارزوای
حاجی زم د حاجی صاحب هیلی پوره کوم. د هغه هیلی او اهداف یو امن افغانستان او آرام او خوشاله خلک
د مردم خوش.
ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو په دوره کې د بلخ او هرات والی هم پاتې سوی وو. هغه د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور تر وژل کېدو وروسته د ملا محمد رسول په مشرۍ د بیلستوي ډلې مرستیال وټاکل سو. د هرات ولی عبدالواحد قتالی ازادي راډیو ته ویلي چې ملا نیازی تیره چهار شنبه د ادرسکن او گذری ولسوالیو ترمنځ په یو برید کې سخت ټپي سوی وو. دای د تداوی لپاره کابل ته انتقال سوی وو چې هلته یې سا ورکړه او مړی یې یک شنبه هرات ته یوړل سو. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې شپږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه شنبه ماښام سوي.
خواجه مرو ولسوالۍ د دینه حال پر سیمه کې د ملکي کسانو یو موټر د وسلوالو مخالفینو له لوري د یو ځای پر ځای شوي ماین برابر شوی ده چې په ترڅ کې یې زموږ څلور تنه هیوادوال چې ماشومان دي، عمرونه یې له شپاړسو تر اتلسو کلو دي، په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور زخمیان دي.
د والي ویان وایي دغه کسان د غزنی مرکز اړوند د قضی کلا اوسېدونکي وو چې سلطان بند ته د چکر لپاره ورغلي وو. کله چې له هغې لوري غزنی ته راستنېدل پر ماین ور برابر سوي دي. د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې تندر دوه تنه مړه کړي دي. دا خبره د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې پیښه یک شنبه مازدیګر وخت د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ په مفتي کلا سیمه کې سوې ده. د تندر پریوتو په دې پیښه کې د وژل سویو نمونه حسیب الله او نصیر یاد سوي دي. د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنې سره سره د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو درنې بمباري وکړې. بلخوا د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په غزه تاړنګ کې په جنگي جنایتونو تورن کړ. المالکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی بیړنۍ آنلاین غونډه کې وویل د هغه وحشت بیانولو ته الفاظ نه لري چې د فلسطین پر خلکو تپل سوی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه به منځنۍ ختیځ له یوه تازه ناورین سره مخامخ کړي چې د پوینا له کنټروله به وتلی وي. هغه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د راپورته سوي کړکې چې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي په یوه اونۍ کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې 200 فلسطینیان وژل سوي چې پکې 55 ماشومان او 30 ښځې شامل دي. 1213 نور فلسطینیان ټپیان سوي. اسرائیل بیا ویلي چې د دوی لوري ته 10 کسان وژل سوي چې یو پکې 15 کلن ماشوم او یو سرتیری دی. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسیې هغه اقدام چې چک یې د غیر دوست هیوادونو په ډله کې شامل کړي احمقانه کار بللی دی. روسیې چک جمهوریت او امریکا د غیر دوست هیوادونو لیست کې شامل کړي او خبرداری ورکړي که نور هیوادونه هم د مسکو په وړاندې غیر دوستانه اقدامات وکړي په دې لیست کې به یې شامل کړي. د چک جمهوریت ولسمشر د روسیې د دې کار په عکس العمل کې پرون وویل پخوانیو دوستانو ته د دشمن خطاب کول یو احمقانه کار دی. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې یو څه ترینګلی سوي. د وروسته له هغې چې چک جمهوریت ځینې روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. چک جمهوریت د اپریل په لومړیو کې روسیه د هغې چاودنې تر شا شکېله وبلله چې په 2014 کال کې په چک کې سوې وه او دوه کسان یې په نتیجه کې وژل سوي وو. روسیې دا تور رد کړی او په ځواب کې د چک جمهوریت څو ډیپلوماتان له مسکو څخه وویستل. او تماده د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن دوه اتلان تایسن فیوري او انتونی جوشوا څو میاشتې وروسته په خپلو کې مسابقه وکړي. د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري پرون اعلان وکړ چې د انتونی جوشوا په وړاندې په سعودي عربستان کې د اګست پر 14 مخامخېږي. فیوري په خپل ټویټر کې په دې اړه ویلي
August 14th, 2021, summertime. Anthony Joshua Matkram, sporty program we.
Ever to grace the planet Earth.
د دېش کلن ټایسن فیوري په یو دېرش لوبو کې دېش ګټلی او یوه یې مساوي کړې ده. په وړاندې یو دېرش کلن انتونی جوشوا هم د نړۍ د لږ تر لږه دریو سازمانونو د اتلولۍ کمربندونه لري. 25 لوبې یې کړي، یوازې یوه یې بایللې ده. دوی دواړه برېټانویان دي. د خبرونې تر راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان یوه ډله غرختون کنجونی وایي د دشت برچی د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړې څوکې ته وختلې. د دغو نجونو مشره عاقله هاشمي وایي د اختر په ورځو کې شافولادي ته چې 15,140 متره لوړه ده وختلې او یې غوښتل څرګنده کړي چې ترهګر په بریدونو سره د افغان نجونو د پرمختګ مخه نیسي ډپ کولی. تفصیل په دې راپور کې.
د دشت برچی د پیښې له قربانیانو سره د افغان غرختون کنجونو همدردي. د عاقله هاشمي په مشرۍ یوه ډله نجونې د اختر په ورځو کې د بابا د غره تر ټولو لوړې څوکې شافولادي ته وختلې. عاقلې یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل دې او همډلو نجونو یې د شافولادي لوړې څوکې ته په ختو وښوده چې ترهګر د افغانو نجونو د پرمختګ مخه نشي نیولی.
په دشت برچی کې حملې شاهد و چې مکتب یې هدف وګرځاوه. موږ وغوښتل چې د دې کوهنوردی سره وښیو چې ته تاسو تر ټوله پس کار کوي، موږ بیا هم نه تسلیمیږو. په داسې حال کې چې د داعش او طالب لخوا خلک قتل عام کېږي، موږ خپله روحیه لاسه نه ورکوو.
عاقلې زیاته کړه افغان نجونې له کلونو د داسې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره خواری کړي او غواړي پر مخ ولاړې شي. هغې وویل که څه هم امکانات یې نه درلودل، خو د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره 40 ساعته مزل وکړ او بالاخره شافولادي ته ورسېدي. له عاقلې سره دا وار د بابا غره ته اووه نور نجونې، فاطمه سلطان، زهرا کریمی، حسینا حسینزاده، مبارکه محمدی، آژینا جهانبین، مارزیه مهاجر او ریحانه محمدی هم وختلې. دو نارینه لوبغاړو رحمت اکبری او بابا فاضل ملتیا کوله. شافولادی په 15,140 متره لوړوالی سره د افغانستان په مرکزی سیمو کې د بابا غره تر ټولو لوړه څوکه ده. یو وار مخکې دوه نور نجونو هم دا لوړه څوکه فتح کړې. که څه هم عاقلې او همډلو یې د دشت برچی له قربانیانو سره په خپلې غرختنې همدردي وښوده او تر دې مخکې هم د افغانستان دننه او بهر فعالانو، سیاستوالو او عامو خلکو د دشت برچی برید غندلی. خو د سید الشهدا د ښوونځي د قربانیانو کورنۍ وایي ټپونه لا تازه دي. د دوی په خبره حکومت د تعلیمي مراکزو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې قربانیانو کورنۍ یکشنبه سره ټوله شوې وي او په یو پرېکړه لیک کې ګواښ وکړ چې تر څو امنیت خوندي نه شي خپل بچیان ښوونځي ته نه لیږي. په پیښه کې د وژل شوي 12 کلنې راضیې ورور محمد اسلام وویل
د ښوونځي امنیت خو د دولت په لاس کې دی. دولت یې باید امنیت ونیسي چې نورې چاودنې ونه شي. هغه چې پاتې دي په آرامه فضا کې به خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په لویدیځ کې د امنیت د لا ټینګښت په هدف د جمهور رئیس دویم مرستیال ته د ولسمشر لخوا لارښوونه شوې او د خلکو په مشوره به د امنیت د خوندیتوب یوه طرحه په دوو اونیو کې کابینې ته وړاندې شي. د تېرې شنبې په ورځ د کابل په 14 حوزې کې د دشتې برچی د سیمې د سید شهدا په ښوونځي موټر بم برید کې د کورنیو چارو وزارت په خبره له 500 زیات زده کوونکي وژل شول او له 100 ډېر ټپیان شول. د قربانیانو کورنۍ بیا وایي په دغه پیښه کې 9 تنه وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شپیګل آلماني مجلې سره په یو مفصله مرکه کې چې پښتو ژباړه پرون ماښام ارګ خبره کړې ویلي د دشتې برچی برید ژور اغیز ورباندې کړی. هغه ویلي دا برید طالبانو کړی او د لویدیز ډیپلوماسي باید په هر صورت د دوی له نازولو لاس واخلي ځکه د دې خبره طالبان مجرمان دي او په دشتې برچی کې په یو برید سره 15 کسان ووژل. دغه برید چې په ملي او نړیواله کچه سخت وغندل شو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي دي او مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ومردل چې یوه ډله غرختونکې نجونې د دشتې برچی ښوونځي له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره لوړې څوکې ته وختلې. د لغمان ځایي ولسونه وایي چې په دې ولایت کې د ناامنیو او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي که د لغمان وضعیت ته پاملرنه ونیسي نو د ولسونو لپاره به د زیاتو ننګونو سبب سي. نور حال په دې راپور کې.
جمعه خان د لغمان د لنګار اوسیدونکی دی. کوم چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جګړو او امنیتي ننګونو له ویرې مرکز مهترلام ته راکډه شوی دی. دی له ازادي راډیو سره د خپلې سیمې د امنیتي جګړه ییز وضعیت کیسې کوي او وایي د لارو بندښت هره لحظه د جګړو د امکان پیل او یو شمېر نورې ننګونې د دې لامل شوي چې دی او د په شان ګڼې کورنۍ د مرکز یا نورو نسبي آرامو سیمو کډوالۍ ته اړ کړي. جمعه خان وایي د لغمان پالنګار او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخ پر زیاتېدونکي فعالیتونه به د دې سبب شي چې خلک له سختو ننګونو سره مخ شي.
لغمان وضعیت ډېر د اندېښنو وړ ده او زر تر زره مرکزي حکومت نه موږ غواړو چې د دې په باره کې باید زر تر زره جدي اقدامات وکړي. موږ سوچو تر دې موږ دغه خبرې شریکې کړې خو بیا هم زموږ خبرې ته څو غوږ نه ږدي. د لغمان ډېر شاید که کار ونه کړي نو لغمان به سقوط سره مخامخ شي.
د لغمان یو شمیر قومي مشران وایي په دې خاطر چې ولسونو ته ستونزې جوړې نشي هڅې پیل کړي څو د جګړې له دواړو غاړو سره د منځګړو په څیر یوې حل لارې ته ورسیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د لغمان پالنګر ولسوالۍ کې څلور او د مرکز مهترلام اړوند بدیاباد سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته او همداشان په لنګار کې د افغان ځواکونو یو کنډک د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. که څه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلو پوستو او دغلته د یوه کنډک د تسلیمۍ په تړاو د جګړې دواړو لورو ته د سر زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکول شوي خو طالبانو ترې د نیولو او ځایي امنیتي مسؤولانو ترې د تکتیکي شاتګ خبرونه تایید کړي دي. خو یوې ځایي حکومتي سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاسته ورغلې پوستې بې له دې چې دوی ته کوم زیان واوړي د ځایي قومي مخاورو په منځګړیتوب او غوښتنه پرېښودل شوي او طالبان پرې ورننوتي دي. اخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې پوستې د مخاورو په غوښتنه د جګړې او مقاومت پرته د طالبانو لاسته ورغلي او اوس له دوی سره دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې قومي مشران اړ شول څو د افغان ځواکونو پوستې وسلوالو طالبانو ته د سپارلو پرېکړه وکړي. د لغمان اوسیدونکی او قومي مشر ملک شیراغا وایي دوی په لنګار ولسوالۍ کې د جګړو د پیل او ولسی خلکو ته د سر او مال د زیانونو د وختو د ویر له کبله اړ شول چې له ځایي امنیتي مسؤولانو او وسلوالو طالبانو سره په تفاهم له ځینو پوستو افغان ځواکونه وباسي. ملک شیراغا وایي که دا کار نه وای شوی او ځایي امنیتي مسؤولانو ورسره منلی نه وای ګڼ کلي او ملکیان به د جګړو له کبله زیانمن او یا د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وای.
خو بیا هلته د قومي مشرانو منځته که چېرې ته عمران نه کېږي او دا خلک بیا وږي او ټیکې پاره کېږي او بس هغه وشو بیا نو طالبانو دې سره کېناستل منځته وکړه او دا بیا نو بس سلامت بیا نو هغه ته ولسو مرکز ته ولسو سواري ننګار ته
دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې ښکاري وسلوال طالبانو د افغان ځواکونو تسلیم شوو پوستو ته اور اچولی دی. خو د لغمان والی رحمت الله یرمل بیا دغه ډول تبلیغاتو ته په اشاري سره دا د وسلوالو طالبانو تبلیغات بولي او د وسلوالو د ځپنې په هدف د لغمان په ځینو برخو کې د نظامي عملیاتو ډاډ ورکوي. د لغمان والی رحمت الله یرمل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ځایي نظامي مسؤولانو په ملتیا د دغه ولایت پالیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې له برخې اخیستو وروسته راستون شو، رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین په هدف په عملیاتو بوخت دي او په خبره چې ښې لاسته راوړنې لري. د والی یرمل په وینا دغلته د افغان ځواکونو مورال لوړ دی او ژر به د لغمان ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو لشتونه پاکې کړي. د لغمان امنیتي مسؤولان هم د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي ستونزو خبره مني، خو وایي هیچ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د لغمان د سیمو او خلکو امنیت وګواښي. د لغمان امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل ټول افغان ځواکونه بوخت دي څو د لغمان ځینې سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ګواښ او ناامنۍ سره مخ دي وژغوري او امنیت یې ټینګ کړي.
البته خو زمونږ د امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل په وړاندې کلک مخاومت او خپلې خاورې ولس څخه په کلکه دفاع کوي. موږ عملا اوس په عالیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د مخالفین او د بریدونو په وړاندې د مخنیوي په وړاندې عملیات پیل کړي دي چې دا اوس هم زمونږ عملیات په بریالیتوب سره روان دي چې په دغه عملیاتو کې د حکومت درنه مرجوب نه موخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وړاندې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. خو نن یک شنبه چې د اختر څلورمه ورځ ده او د شوي اوربند له مودې یوه ورځ وخت تر دې دمه په لغمان کې د کوم امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. خو د لغمان ولسونه له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې اوربند وغځوي او د مذاکراتو د لارې مخکې لاړ شي او وینې تویدنې لړۍ د تل لپاره ودرېږي. کوم چې د لغمان والی رحمت الله یرمل په خپل اختریز پیغام کې وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې که د اوربند غځونې نیت لري نو دی په دې برخه کې خپل ټول واک د لغمان مشرانو او دیني عالمانو ته سپاري.
راپور زموږ قضاوت تاسو.
د واټونو د خوندیتوب اونۍ د می میاشتې له 12 منټې پیلېږي. د واټونو خوندیتوب په نړۍ کې یو مهم موضوع ګڼل کیږي. په افغانستان کې د غیر معیاري واټونو له کبله هر کال په سلګونو کسان په ټرافیک کې پیښو کې مري. نور په دې راپور کې
سره لدی چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د واټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېرې پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې له امله نیوکې موجود دي. کمبري او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو له امله د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبري او غیر معیاري سړکونه دي.
مونږ په 1990 کال کې 2009 پیښې درلودې ترافیکي چې متاسفانه 1001 نفر په دې کې مونږ د وژل شوي تلفات لرو. 1015 نفر مونږ په دې کې ټپیان لرو او دغه حوادث متاسفانه چې په کې په 1999 کال کې 2206 پیښې وې چې په هغه کې 1109 نفر وژل شوي او 1906 تنه په دې کې ټپیان مونږ لرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشه یي توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکي کارکوونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکي مشورې هم مهمې کړي. خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو له امله چې له دوی سره سب شوي دي د تلفاتو شمیر کم خي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوي چې 548 کسان پکې وژل شوي دي.
خو ښاغلی طاهری ونویل چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوي دي. د مئی 18 نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 200 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ میشته ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼه ګوڼې او په ساعتونو ساعتونو د لاربندۍ لامل کیږي. هڅه مو وکړه چې د پلازمینې سړکونو په اړه د کابل ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو، خو مسؤلینو سره په خبرو بریالي نه شو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 4,000 کیلومتره سړکونه قیر او جوړ شوي دي. د دې وزارت ویان خلیل امید ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا 10,000 کیلومتره اسفالتي یا اساسي ډول جوړ شوی دی او پاتې 14,000 کیلومتره هم په جغلي ډول جوړ شوی دی.
د نوموړي په خبره د افغانستان د حلقوي سړک په جوړولو کې چې 18 کاله مخکې د جوړولو چارې پیل شوې وې پرمختګ شوی، خو پاړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د افغانستان حلقوي سړک کابل له میدان وردګو، غزنی، زابل، هلمند، کندهار، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو سره نښلوي. د حلقوي سړک بیا بیرته له هرات نیولې بادغیس، نیمروز، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونه له کابل سره نښلوي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوی او ډېرې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېریو سړکونو ټرافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمې ګڼل کیږي. کاسام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه ټینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشوالی او دغه شان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان له مخې نه دي جوړ شوي. د کابل ښاروالۍ د پلان او پالیسۍ پوخانی رئیس محمد یاسین نیازی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سړک جوړونې کارپوهان وایي چې حکومت باید د سړکونو رغول لپاره ټول معیارونه په پام کې ونیسي تر څو له یوې خوا سړکونه ژر ویجاړ نشي او له بلې خوا د انساني تلفاتو او ټرافیکي پیښو مخه ونیول شي. دوی د افغانستان د سوداګرۍ په وده او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په وسلولو کې د سړکونو پر رول ټینګار کوي او دا خورا مهم ګڼي.
په افغانستان کې د مخابراتو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم په دغه هیواد کې ناامني دغه برخه ګواښي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سره له ډیرو پرمختګونو د دغه هیواد 9 ولایتونه لا هم د فایبر نوري له پوشش څخه به برخې دي. خلک له مخابراتي خدماتو راضي نه بریشي. نور حل په دې راپور کې
افغانستان هغه هیواد چې د نورو سکتورونو ترڅنګ مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هم نا امنی گواهی. د افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزارت وایي سره لدی چې په دغه هیواد کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوی، خو لا هم د دوی په خبره یو شمیر ستونزې د پراختیا مخه ډب کړې ده. د مخابراتو ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې یا اترا ویان سید شینواری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نامنی په وړاندې لوی ستونزه ده.
د مخابراتو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه امنیت ده. امنیت زموږ په تیر یو کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په کلي ډول باندې او یا هم په نسبی ډول باندې تخریب شوی دي چې مخابراتي سکتور ته د 15 میلیون نه تر د 18 میلیون ډالر پورې تاوان اړولی دی. همدا وجه ده چې قیمتونه هم ښکته نه راځي.
ښاغلی شینواری وایي نه ولایت د نامنیو له وجې د فایبر نوري له پوښښه محروم پاتې دي، خو په خبره یې د پوښښ لپاره یې جدي کار روان دی. د نوموړي په خبره په لورو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمتونو ته نه لاسرسی او په ټولنه کې فرهنګي او کلتوري ستونزې هم د دې خدمتونو رسول خلکو ته ستونزمن کړي دي. د اترا ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه سیم کارتونه فعال دي او 2.8 میلیونه کسان انټرنیټ کاروي. دا اداره وایي نن سبا په دغه هیواد کې د فیسبوک کاروونکو شمیر 6.4 میلیونه ته رسیدلی دی. د اترا معلومات دا هم وایي چې دا وخت په ټول افغانستان کې 1300 مخابراتي پایې فعالې دي چې خلکو ته مخابراتي خدمتونه رسوي. د نوموړې ادارې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې 20% خلک انټرنیټ ته او 90% مخابراتي شبکو ته لاسرسی لري، خو دې ټولو ته په پام سره بیا هم یو شمیر عام افغانان په افغانستان کې د مخابراتي شبکو له خدماتو ناخوښ دي. د بیلابیلو ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شک پرته په تیرو 6 کلونو کې به مخابراتي چارو پرمختګ کړی وي، خو د دوی په خبره د قناعت وړ نه دي. د کابل ښار اوسیدونکی روح الله تلاش:
تیرو 6 کلونو کې مخابراتي خدمتونو خورا ډیر چټک او پرمختګ وکړ په افغانستان کې، او ډیر زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړلې، خلک ډیر سره نږدې کړل. خو اوسنیو شرایطو ته په کتو کچیرته د خدماتو په اړه یا د قیمتونو په اړه درته ووایم، ګاونډي هیوادونو ته په کتو چې لکه پاکستان، هندوستان، ایران ته موږ ګورو، قیمتونه خورا ډیر لوړ دي او په ځینې وخت انتندهی یا مثلا خدمات ډیر ضعیف وي.
د کندوز ولایت اوسیدونکو نوید لالهان بیا وی په ځین ولایتونو کې مخابراتي شبکې ان فعالیت غورځیدلې دي.
له هم هغه څه چې خلکو توقع د حقیقت نه رسیدلې، مثلا په ډیره ځای کې مثلا یو سیم کارت کار کوي، یو سیم کارت دی، یو ټلیفون کار نه کوي، یو ځکه یو شبکه ټلیفوني کار کوي، یو ځکه کار نه کوي. بیا په هغه نه د انټرنیټ په برخه کې د مخابراتو وزارت او عامه شند یا مخابراتي شبکې کې وګورو پیسې ډیر اخلي، اما متاسفانه چې کارکردګي یا دغه امغه کوالټي او کیفیت یا کیمیت کې وګورو ډیر ضعیف دی.
نن د میول لسمه د مخابراتو نړیواله ورځ ځکه نومول شوی چې د ټیلی کمیونیکیشن نړیوالې ټولنې ټول غړي هیوادونه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کوي ترڅو خلک ورڅخه په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلي. د ځینو نړیوالو معتبرو رسنیو سایټونو د راپورونو پر بنسټ د نړۍ تقریبا نیمایي نفوس له ښارونو څخه د باندې په کلیو بانډونو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتي ټکنالوژي پراختیا زیاته په ښارونو کې ده او د ډیرو هیوادونو کلیو کې استوګن خلک د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي له اسانتیاوو محروم دي. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وای د محل په افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه او شاوخوا 1 شپېته انټرنیټي مرکزونه فعال دي.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو بهرنی مسئله: د اسلامي همکاروي سازمان له اسرائیل په غزه تړانګه کې د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر هم د اسلامي همکاروي سازمان په غونډه کې د فلسطین د خلکو ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سختې جګړې لا هم دوام لري. دا هم په دې اړه راپور.
د اسرائیل پوځوایي د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سنوار کور یې په غزه تړانګه کې هدف ګرځولی. د سنوار د ورور کور هم بمبار شوی. د یحیا سنوار ورور محمد نومیږي چې د حماس ډلې د لوجستیک څانګې مشر دی. د اسرائیل پوځ نه دی ویلي چې په لسګونو وژل شویو کې د حماس ډلې دغه مشران هم شامل دي که څنګه. د فلسطین روغتیایي چارواکو پرون ویلي تیر یوه اونۍ نږدې 200 فلسطینیان په غزه تړانګه کې وژل شوي. د دوی په خبره 55 ماشومان او 3 ښځې په وژل شویو کې شامل دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي د نښتو له پیله د حماس په راکټي بریدونو کې تر دې دمه 10 کسان وژل شوي چې پکې 1 15 کلن ماشوم او 1 اسرائیلي سرتیری هم موجود دی. د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا متحده ایالاتونو او د اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دې تازه کړکیچ د سمدستي درې دوه غوښتنه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان پرون د اسرائیل او فلسطین په تازه کړکیچونو یو بیړنۍ آنلاین ناسته جوړه کړې وه. د ناستې په پای اعلامیه کې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه وشوه. په اعلامیه کې د اسرائیل بریدونه غندل شوي او هغه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو په ښکاره نقض بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په آنلاین ناسته کې ګډون کړی و او په خپلې وینا کې د فلسطین له خلکو سره د ملاتړ اعلان وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان او مسلمان امت د یو ویاړلي غړي په توګه موږ له فلسطینیانو سره سولې ته د رسېدو او د هغوی د برخلیک د ټاکلو په هدف د مرستې لپاره چمتو یو. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواک دولت د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له مشروع غوښتنې قوي ملاتړ کوي. د اسرائیل او فلسطین نښتې د روژې له وروستیو پیل شوې، کله چې فلسطینی لمونځ کوونکي په اقصا جومات کې د قدر شپې لپاره د عبادت په موخه ټول شوي وو. له نښتو وروسته حماس ډلې د اسرائیل په لور سلګونه راکټونه وویشتل. اسرائیل که څه هم اکثر راکټي بریدونه په هوا کې شنډ کړل، خو په غبرګونې د غزې په تړانګه کې هوایي بریدونه وکړل. په بریدونو کې د الجزیرې ټلویزیون او اسوشیتد پریس اژانس ودانۍ هم هدف ګرځول شوي او بشپړه له منځه تللي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغو به د فلسطینی وسلوالو پر ضد مبارزه دې ته دوام ورکوي چې اړتیا ای وي.
ازادي رادیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان د سولې پر پروسه ټلیفوني خبرې وکړې. د وسلوالو طالبانو د بیلې سویډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی